یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د غرمې 12 بجې شوې په دې خپرونه کې استرالیا وایي له افغانستان اوس نړۍ ته متوجه ګواښ کم شوی خو په افغانستان کې دننه لا د جګړې اور بل دی
د حمل له 15 سور تر 15 زمون شاوخوا 300 تنه ملکي وګړي د ښځو او ماشومانو په شمول پیدا شوي
اروزګان کې د جګړې قربانیان اور بند غواړي پر دو زامنو بوره یوه مور د سولې په ګټه مو ښاپېرۍ نغمه هم غږولې
که سوله نه وي موږ ژوند ته نه یو خلاص که سوله نه وي موږ محبت مینې ته نه یو خلاص
او په هند کې د کورونا څپه ځپونکې روانه ده چارواکو د ویروس سونامي بللې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته صفي الله ستانکزی در اوروي
السلام علیکم د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي تیر نږدې دوه اونۍ د طالبانو په بریدونو کې 30 افغان ملکیان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي په بغداد کې د کورونا ویروس لپاره په ځانګړي شوي روغتون کې د 14 له امله د مړو شمیر 8 او د ټپیانو 46 ته پورته شو او تمه ده نن شپه د اوسکار د فلمي جایزو مراسم ترسره شي بشپړ خبرونه د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي تیر نږدې دوه اونۍ د طالبانو په بریدونو کې 30 افغان ملکیان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي دا خبره د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په کابل کې رسنیو ته کړې ده هغه ویلي طالبانو د حمل له 15 د ساور تر 15 چې نن ده 15 ځانمرګې بریدونه او 12 بېلابېلې چاودنې کړي آریان وایي د طالبانو د دغو بریدونو په ځواب کې افغان پوځیان او د دې ډلې یو شمیر لوړ پوړي قمانداران او وسلوال وژلي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي د یو بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې 28 وسلوال طالبان وژلي دي د دې وزارت په یوې اعلامیې کې راغلي کمانډو ځواکونو پرون د هوایي ځواک په ملاتړ د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو مرکز برید کړی خبر پاڼه زیاتوي په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یوه اندازه وسلې او مهمات تخریب شوي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په بغداد کې د کرونا ویروس لپاره په ځانګړي روغتون کې د 14 له امله د مړو شمیر 8 او د ټپیانو 46 ته پورته شوې 14 شنبه ماښام د اکسیجن دی وی ډبل عمله وشو چې ورسته د یو سخت اور د پیل لګیدو د پیل لامل هم شو چارواکو ویلي اور یې اوس په بشپړ توګه مهار کړي د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمی هلته د 3 ورځو ماتم اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې د اور د علت په اړه جدي څېړنې وشي د راپورونو له مخې الخطیب روغتون چې د اور ضد سیستم یې نه درلود په دې پیښه کې په بشپړ توګه ویجاړ شوه په عراق کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 1 میلیون اوښتی چې دا په عربي هیوادونو کې پر کرونا د اخته خلکو تر ټولو لوړ شمیر دی د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې لاکډاون یا ښاربندي د یوې بلې اونۍ په مخه وغځول شوه د نوې ډیلی اعلی وزیر اروند کجریوال نن اعلان کړی چې نوی لاکډاون به د می تر درېمې جاری پاتې وي ځکه په پلازمینه کې د کرونا له امله د مړو شمیر اوج ته رسېدلی د هند روغتیایي چارواکو هم سپارښتنه کړې چې د نوې ډیلي په څیر دی د هغو د سیمو کې چې وضع یې ښه نه ده لاکډاون وشي په هند کې چې ټول نفوس 1.3 میلیارد ته رسېږي څه باندې 14 میلیونه وګړي په کرونا اخته دي په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی بیا په خپل ټوټر لیکلی تیر 3 ورځې په دغه هیواد کې 1 میلیون کسان په کرونا اخته شوي چې دی سخت خواشینی دی او افغانان له دې کبله له هند سره خپله همدردي ښکاروي د البانیا وګړي نن دغه هیواد په عمومي انتخاباتو کې خپل رایه کاروي په دې انتخاباتو کې د کیڼ اړخي ګوند څخه صدر اعظم ایدی راما له مخالف رهبر سره چې د ډیموکرات ګوند دی سیالي کوي اټکل دا دی چې د راما سوسیالیست ګوند تر خپلو سیالانو مخکې دی د البانیا د پارلماني انتخاباتو نمایندانو ویلي د بریا په صورت کې به د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره لار پرانیزي او نن د نړۍ غوره فلمونو ته د اوسکار یا اکاډمي اواردونو مراسم په لاس انجلس ښار کې ترسره کیږي د اوسکار مراسم 2 میاشتې ځنډیدلی وو قاسم بننج په ژوندۍ بڼه په ټلویزیون هم خبرې شي، خو داسې سالون ورته انتخاب شوی چې پکې د ټولنیزې فاصلې رعایت ممکن ګڼل شوی. نن شپه اته فلمونه د غوره فلمونو په کتار کې د اوارډ ګټلو لپاره نوماند شوي چې پکې ساوند آف میتل، جوداس اینډ بلاک میسایا، د ټرایل آف شیکاګو شامل دي. په غوره فلمي لوبغاړو کې بیا ریز احمد، ګاري اولډمن، او په نجونو کې بیا ویولا ډیویس، اندریا دی او د وینیسا کیربی نومونه راغلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، د استرالیا صدر اعظم وایي په دې هیواد کې له ترهګرۍ سره د شل کلنې مبارزې وروسته نړۍ د تیر پرتله خوندي ده. کله یوې خوا سکاټ موریسن نړۍ له ترهګرۍ په امن کې بولي، خو د افغانستان دننه بیا د جګړې اور بل دی. کورنۍ چارو وزارت وایي چې یوازې طالبانو په تیرو 11 ورځو کې شپږ ځانمرګي او 28 مانچاودنې کړي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په دې بریدونو او چاودنو کې 38 ملکیان وژل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وایي په افغانستان کې د دوی پوځي حضور د هغو قربانیو ارزښت درلود چې د دوی ځواکونو په هیواد کې ورکړي دي. ښاغلی موریسن د خپلو هغو عسکرو په درناوي جوړه شوې غونډه کې چې د دې هیواد په تر ټولو اوږده جګړه کې د افغانستان دننه ماموریت مخته وړی ویلي، په دې هیواد کې له ترهګرۍ سره د شل کلنې مبارزې وروسته نړۍ د تیر په پرتله خوندي ده. په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال د دې هیواد 120 عسکر وژل شوي، خو پر سرتیرو یې د 9 ملکي افغانانو د وژلو تور هم دی. خو ښاغلی موریسن بیا هم د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې له ترهګرۍ د ګواښ له کبله د ډېرې پاملرنې غږ کړی. اوس مهال په افغانستان کې د استرالیا 80 عسکر شته چې د سپتمبر 13 به ټول دا هیواد پرېږدي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر پیټر ډاټون کله یوې خوا افغانستان ته د خپلو عسکرو بیا لیږل امکان لري ګڼي، خو خبرداری ورکوي چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره به له هرې شونې لارې ګټه واخلي. د استرالیا دفاع وزیر د افغان ځواکونو پر روزنې، تجهیز او ملاتړ ټینګار کوي څو د تیرو کلونو لاسته راوړنې وساتي. د افغانستان حکومت هم مني چې ځواکونه یې د نړیوال تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي او کولی شي د خپلو خلکو او خپلې خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند رحمت الله اندړ:
موږ د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو، او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیري له نظامي او تخنیکي اړخه پردان بسیا شوی.
خو کلیوی خو د نړۍ امنیت د تیر په پرتله خوندې شوی بلل کیږي، بلخوا په افغانستان کې د تاوتریخوالي ګراف پورته تللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وري میاشتې له 15 نیټې د وایي تر 15 طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ ځانمرګي بریدونه او 28 مانچاودنې کړي. د دې وزارت له قوله په دې بریدونو او چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 38 ملکیان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وایان مرستیال سید حامد روشن:
د طالبان لخوا په مختلفو انتحاري، مقناطیسي او هدفي وژنو کې زموږ شاوخوا 38 تنه ملکي وګړي د ښځو او ماشومانو په شمول شهیدان شوي او 130 تنه نور ټپیان شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت دغه شان طالبانو ته هم د درنې مرحوبلې اوختو خبره کوي، وایي د دې ډلې مهم قومندانان او ډیر غړي په وروستیو کې له منځه وړي دي. طالبان بیا د دوی لخوا ملکیانو ته د اوختي مرحوبلې خبره نه مني. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو ته د درنې مرشوبلې وختو ادا کوي چې ډیری یې په هوایي بریدونو کې وژل شوي وي.
و موردل چې استرالیا وایي په افغانستان کې دا مهال د ترهګرۍ مبارزو پایله ورکړې او دا مهال له نړۍ نه دغه ځای نړۍ ته د ګواښ کچه کمه شوې ده. خو په راپور کې مو دا هم واورېدل چې په افغانستان کې لا د جګړې اور بل دی او ډیر زیان هم ملکیانو ته رسیږي. اروزګان کې د جګړې قربانیان د اور بند غوښتنه کوي. دا ولایت چې جګړو زیات ځپلې خلک ټینګار کوي چې حکومت او طالبان دي لږ تر لږه په روژې کې له جګړو لاس واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
الله اکبر.
روژه هغه میاشت ده چې د نړۍ مسلمانان یې د عبادت او رحمتونو میاشت بولي، خو په اروزګان ولایت کې بیا د روژې میاشت هره شپه دا ډول وي. دا په ترینکوټ کې د هر ماښام پیل دی. دغلته خلک د شپې لخوا په کورونو کې هم په ډاډه زړه نسي ګرځېدلی، ځکه هره دقیقه د مرمیو د لګېدو ویره سته. د ماښام تیاره لا نوي خپره سوې، خو د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان سرتیري او طالبان پرې یو بل ډزې پیل کړي. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي طالبان ډېر کله د شپې لخوا د دوی پر پوستو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. دوی وایي طالبان د شپې لخوا د لیدو پر مختللي وسایل لري او له همدې کبله د شپې لخوا جګړه ډېره کوي. خو د سپوکو او درنو وسلو هغه مرمۍ چې حکومتي ځواکونه او طالبان یې خپلو کې تبادله کوي ډېر کله د ولسي خلکو تر کورونو رسېږي او د دې د روژې شپې له ویرې او نارامۍ ډکې کړي دي. د اروزګان ولایت خلک وایي جګړو یې د کورنۍ ډېر غړي ترې اخیستي او مځکې او باغونه یې ورته سوځولي دي. دا ژړا د اووه څلوېښت کلنې زرمینې ده چې دوه زامن یې په یوه ورځ د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال ووژل سوه کله چې غوښتل د خپل کور څخه د جګړې له کبله د خپل کور ځینې توکي اوباسي. هغه توکي چې تر منزله ونه رسېده خو د زرمینې دوه غبرګ زامن د تل لپاره ولاړ. دا مور چې له وژل سوو زامونو یې یولس یتیمان او دوې کونډې ورپاتې دي دا مهال په ترینکوټ ښار کې په یوه خټینه او نړېدلي کور کې ژوند کوي. د هغې چې سترګې له اوښکو ډکې وې ازادي راډیو ته یې داسې وویل: زرمینه وایي د یولس یتیمو لمسیانو برخلیک یې نامعلوم دی او مخکې چې به ښوونځي ته تلل اوس ترې پاتې دي او د تلو لپاره څوک نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د روژې په لومړۍ یولسو ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې تر یو سلو پنځوس زیات افغانان چې ملکیان او افغان سرتیري پکښې کې شامل دي وژل سوي دي. په روژه کې حکومت او طالبان دواړه یو بل د جګړې په زیاتولو تورنوي. طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د حکومتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې دفاع کوي خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح‌الله احمد زی بیا وایي چې دوی د طالبانو د بریدونو په وړاندې ځوابي عملیات کوي. د اروزګان عامو خلکو ته نوره دا مهمه نه ده چې جګړه څوک کوي بلکې مهم ورته د دې جګړې درېدل دي. دلته هغه خلک چې فقر او بېوزلۍ ځپلي یا له خپلو مینو کډه سوي تر ډېره له جګړو بېزاره دي.
خپل ځای را پرېږدي را علاج یې مو چې خپل مځکې لرو وم سرایونه لرو وځلایم په کریا پرو.
دوه څلوېښت کلن نور محمد د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د ګرماب سیمې اوسېدونکي دي خو جګړو له تېرو څلورو کلونو راهیسې له خپلې سیمې کډوال کړي او اوس د ترینکوټ ښار په یوه بله سیمه کې د کرایې په کور کې اوسېږي. نور محمد چې اوس هره ورځ مزدوري کوي وایي په خپلې آبادې سیمې کې مځکې درلودې ګزاره یې پرې روانه وه خو هر څه ترې جګړو واخیستل.
موږ څه وکړو؟ خدای یو مځکه مو پاته ده سرایونه مې پاته دي لرمې دا نن ورځ دلته روزانه کوم خپل ځای ته نسم وتلی نه مې پرېږدي څوک خو یې دغه جګړه ده مېل ده نو خو دغه جنګ ده طالبانو سمه دغه یله ده چې وروره یو جوړه کې وکړي ولې مو خپل ځای را پرېږدي را علاج یې مو چې خپل مځکې لرو وم سرایونه لرو وځلایم په کریا پروتیم کریا دا یم روزانه کوم په روزانه یې پیدا کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه دننه په افغانستان او بهر کې هڅې چټکې سوي دي. له بل پلوه امریکایي ځواکونو هم له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړي چې تمه ده د سپتمبر تر میاشتې پورې بشپړ شي.
مقاله ازادي رادیو نه اوري وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دا هم اوري چې په هند کې د کورونا څپه ځپون کې روانه ده. نن هم په بیسار شمیر کې مثبت پیښې ثبت شوې دي. خو راځي چې اوس د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت د پی وی سي پایپونو د تولید فابریکه پرانستل سوه. د دغه وزارت وین فوادامه نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د شوراندام په صنعتي ښارګوټي کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه فابریکې رئیس عبدالباری ورور وایي له دوی سره په یاد فابریکه کې شاوخوا سل کارګر په مستقیم او غیر مستقیمه توګه په کارونو بوخت دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د یادې فابریکې لومړني مواد په هیواد کې دننه تولیدیږي او محصولات یې له کندهار سربیره زابل، هلمند او رزګان بازارونو ته هم عرضه کیږي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې تیر کال په ټول هیواد کې د چارمغزو حاصلات نږدې 15,000 ټنو ته رسېده. د دغه وزارت په اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې 28 ولایتونو کې چارمغزو ښه حاصلات ورکړي او کرکیله یې مخ پر زیاتېدو ده.
د چارمغز تولیدات 2019 کال کې مجموعاً 15,000 مټریک ټن رسېدلي دي.
چارمغز د ای او بي ویټامینونو په درلودلو سره یوه مهمه او با ارزښت میوه ده چې زیاتره د افغانستان په غرنیو سیمو کې کرل کیږي او ښه وده کوي. دمګړۍ د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو سپین کړي چارمغزو بیه ان تر 200 افغانیو پورې رسیږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 واوی افغانۍ 50 پوله، یوه یورو 2.90 افغانۍ اتیا پوله، یو پاوند 115 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1,015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 690 افغانۍ.
دغه خبرونه مو د ماسپښین تر 1 بجې دوام کوي. دویمه نیمایي کې نور بس دی د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. هندوستان په یوه بله ورځ هم د نړۍ په کچه بې ساري د کورونا ویروس نوې پیښې ثبت کړي دي. راپورونه وایي چې د دې هیواد روغتونونه د بسترونو او اکسیجن له شدید کمی سره مخامخ دي. یو هندي چارواکي دا په دې هیواد کې د کووید-19 ناروغي سونامي بللې ده. روستي جزئیات اجمل اند راټول کړي.
هندوستان د شنبه په ورځ د کووید-19 ناروغۍ نږدې 340 سره نوې پیښې ثبت کړي. په دې هیواد کې په دې کچ د کووید-19 پیښې د درېمې پرله پسې ورځې لپاره په نړۍ کې بې ساري دي. له دې سره په هندوستان کې د کورونا وبا د پیل راهیسې په دې وایرس ته اخته شوو کسانو شمیر له 14 میلیونه واوښت. د شنبه په ورځ د هندوستان د روغتیا وزارت په 40 ساعتونو کې د کورونا له کبله د 2,640 نورو مړینو رپورټ ورکړ. له دې سره هند کې د کورونا له کبله د تایید شوو مړینو شمیر 1,095,540 کسانو ته ورسېد. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووید-19 سره د تړلو مړینو په دې شمیر هند له امریکا، برازیل او مکسیکو وروسته د نړۍ 4 هیواد دی چې کرونا پکې تر اوسه زیات خلک وژلي. هندوستان کې د کرونا د بې ساري پیښو رپورټ داسې مهال ورکول کیږي چې د هند ځایي رسنۍ وایي روغتونونه د اکسیجن له شدید کمی سره مخ دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې په وینا د نوي ډیلي په روغتون کې 40 تنه د کووید-19 شدید ناروغان د اکسیجن د فشار د کمی له کبله یوازې په یوه شپه کې مړه شوي دي. په هند کې مېشت افغان لیکوال او د ازادۍ راډیو پخوانی همکار عمان نیازي ازادۍ راډیو ته وویل په هند کې خلکو او روغتونونو د داسې وضعیت اټکل نه و کړی.
یو علت دا ده د کوم په نوم د دوی یو مذهبي میله ده چې دا د ګنګا په د دریاب کې تر سره کیږي او دا د 4 ورځې په مخه یې. نو په دې کې دوی هغه کوم ارقام چې ورکړي دي، دوی وایي چې شاوخوا 1 میلیون کسان پکې لمبېدلي دي او دوی سره دې دی چې وایي چې موږ دوی ته دا خبرداری ورکړی و چې امکان لري د کورونا په ویروس باندې اخته شي، خو سره دې هغه هم خلکو دغه شي ته غوږ نه ونیولی او نو بنان یو علت یې دا ده. دوهمه خبره چې دوی کوي هغه دا ده چې په دې وروستو کې انتخابات یا هر لور کمپاینونه روان وو. دا چېرته چې زه اوسم په دې کې هم په مختلفو ځایونو کې ما لیدل چې خلکو به کمپاین کوو او ډله ډله به ګرځېدو. البته ماسکونه به وو، هم هغه خو امنیتي فاصله چې ده دا که څوک هم غواړي په هند کې نه مراتیږي. همداسې نورې ازادیګانې هم دوی ورکړې. دوی داسې فکر کاوه چې کورونا نوره ماته سوه، سینما و نور تیاتر و څه ځایونه چې وو دا ټول خلاص و، خلک به ورتلو بې د مقرراتو د رعایتولو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر خپل ټویټر له هندوستان سره د کورونا وبا د وروستۍ څپې په اړه خواخوږي ښودلې او ویلي دي موږ د هندوستان په حکومت کې له خپلو شریکانو سره نږدې کار کوو او په چټکه توګه به د هندوستان خلکو او د هند د روغتیایي سیستم اتلانو ته اضافي ملاتړ ورسوو. په پاکستان کې د ایدي بنسټ لخوا هم هندوستان ته د مرستې وړاندیز شوی دی.
بلخوا د ایران د هوایی چلند ادارې هند او پاکستان ته په دې هیوادونو کې د کرونا وایرس په پیښو کې د ناڅاپي سیاتوالي له کبله الوتنې بندې کړې دي. جرمني هم د کرونا د هغې بدل شوې بڼې له ویرې چې په هندوستان کې لیدل شوې پلان لري دې هیواد ته پر سفر بندیز ولګوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه سوله د انساني ژوند لپاره مهمه ګڼي او دا هیله لري چې په هیواد کې ژر تر ژره سوله راشي. نغمه وایي له درې لسیزو راهیسې د سولې لپاره سندرې هم وایي. نوموړی وایي چې د سندریز پیغام اغیز د سولې په راوستلو کې مهم دی. له اغلې ښاپیرۍ نغمې سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د سولې د ګټو په اړه پوښتلې.
که سوله نه یې موږ محبت مینې ته نه یو خلاص، نو د سوله ډېره ضروري ده. او هنر چې ده د انساني ژوند یو ژوندی تصویر، یو ژوندی انځور ده. چې ژوند نه یې نو هنر هلته ځای نه لري. که سوله نه یې ژوند هلته کېدلی نسي.
نغمه جانې، تاسې د سولې لپاره څومره سندرې ویلي دي؟
د درو لسیزو په اوږدو کې ما د افغانستان خلکو ته د سولې، د ثبات، د ملي ګټو دپاره ما سندرې ویلي دي. او همیشه مې پر ولس باندې غږ کړی دی چې افغانستان د جوړولو دی، نه د ورانولو. ما ډېرې ملي سندرې ویلي دي چې په دې اواخرو کې مې د پیر محمد صاحب کاروان شعرونه، چې د سولې شعرونه وایي، او ربابي ملنګ راسه، دا یې ډېر زیات خلکو خوښه کړله چې هغه هم د سولې دپاره و. بل سندره یې چې لالی به مې بیمار نه شي، انارې دی وطن. همدارنګه د وطن د ابوی ورکه زویه، د زړګي سره بس دی راشه کنه.
آیا فکر کوئ په هنر، شعر، سندرو سوله راتلی شي؟ دا اغیز لري.
یو نیمه خبره په زړه باندې ډیر زیات تاثیر اچي، زړه نرمیي. خو متاسفانه چې زموږ په رسانو کې ډیر بکواس سندرې نشریږي. د کوم حالات چې اوس روان دي، د دې حالاتو سره سم هغه سندرې نه نشریږي دوی چې د سولې او د مینې او ورورولۍ خپروي، سوله راولي. دا سندره ته دوی بیخي ارزښت نه ورکوي. یو بله سندره مې چې پخوا هم ویلی و، اوس مې بیا د سره دا سندره تازه کړله، په نوی موزیک مې ثبت کړې ده چې تاسو ته بیا ډالۍ کوم. تر اوسه ما یې ویډیو هم نه ده جوړه کړې، خو تاسو ته ډالۍ کوم د سولې په خاطر چې نشرې کوي، چې زموږ د مرور ورونو غوږو ته هم دا سندره ورسېږي.
له ازادي راډیو سره مو د ښاپیرۍ نغمه نغمې مرکه واوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس پر راشو دی ته چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو څخه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
هشت سبلی کلی امریکا د طالبانو وروستیو گواهونو اندېښمنه کړې. د غډلې له مې میاشت وروسته پر بهرنیو ځواکونو د حملې خبرداری ورکړی وو، او همداشان یې افغانستان ته د احتمالي تازه دمي امریکایي ځواکونو راتګ باندې د برید ګواښ هم کړی. په سرمقاله کې راغلي امریکا له افغانستانه د ډاډه او خوندي وتلو ته د چمتووالي لپاره ځانګړي ځواکونه افغانستان ته لیږي، خو افغانستان ته د راتلونکو ځواکونو شمیر لا هم نه دی معلوم. همداشان یې دوه بی دوه پنځوس بم غورځوونکي الوتکې په قطر کې ځای پر ځای کړي دي. د لیکوال پان د دوه نیم زره امریکایي او اووه زرو ناټو سرتیرو وتلو ته په دومره لویه کچه چمتووالی د طالبانو ګواښونه په ډاګه کوي، نو دې ته په کتو د طالبانو وروستي ګواښونه د درک وړ دي. د سرمقالې د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو خوندي وتلو ته احتیاطي تدابیر دا پیغام ورکوي چې پر بهرنیو هر ډول حمله به سخت غبرګون له ځان سره ولري، او دا احتمال هم سته چې په وروستیو شیبو کې نړیوالو ځواکونو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو چانس په لاس ورکړي. مسیر بیا لیکلي په ولایتونو کې پرله پسې جګړې، نښتې او چاودنې زیاتې سوې. هره ورځ د لسګونو امنیتي ځواکونو او طالبانو د وژلو ادعاوې کېږي. د افغانانو د هیلو او غوښتنو خلاف جګړه زیاته سوې چې پکې د ښکېلو لورو تر څنګ هره ورځ بېګناه ملکي وګړي هم وژل کېږي. په سرمقاله کې یادونه سوې د ښکېلو اړخونو اوسني دریځونه او د جګړې د ادبیاتو کارول د جګړې د دوام سبب سوی. پر دغو دریځونو ټینګار به جګړه نور هم وغځوي او د سولې په برخه کې به خنډونه زیات کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي د دې ویره هم شته چې د دغه حالت دوام به یو مخې د سولې پروسې د له منځه تللو او د جګړې پخواني حالات د ورګرځېدو لامل سي. نو په کار ده چې د سولې له اوسني فرصته ګټه واخیستل سي او د جګړې مخه ونیول سي. ملي ارمان لیکلي له شک پرته نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. دوی شاوخوا شل کاله وړاندې د دوی د اعتراف له مخې افغانستان ته د القاعده د ځپلو لپاره راغلي وو چې دغه ډله یې وځپله او مشر یې ورته مړ کړ. د لیکوال په باور امریکا په یاد موده کې د افغانستان له ځمکې او هوا استفاده وکړه. هغه جګړه چې ظاهرا د ترهګرۍ ضد جګړه وه، خو زرګونه افغانان په کې مړه او ټپیان سول. د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي اوس امریکا ته پکار ده چې له افغانستانه سترګې پټې نه کړي، با مسؤلیته له افغانستانه ووځي، دلته یو پیاوړی حکومت پر ځای پرېږدي ترڅو افغانستان د کورنۍ جګړې خوا ته ولاړ نه سي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو اوریدلی شي. که چیرته انټرنیټ لرئ او ټورنیزې رسنۍ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. فیسبوک facebook.com/azadi آدرس دی. د ورځې تازه راپورونه، خبرونه او دغه راز ښکلي ویډیوګانې او انځورونه پرې کتلی شئ.
تاسو له پیغامونو
عبدالنافع په غوڼه د دې راډیو ته دغه پیغام رسم په دې شیبه باندې چې مسؤلین کسان پرې هم دغه زموږ څنډه ورسېدي. دا چې د فراه ولایت د بکوا په ولسوالۍ کې زراز اوبم نسته، نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی. دا ژمنه طالبانو هم کړی ده چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار او مؤسسو خان یم انشاءالله غوښتنه شوې ده. دوی داسې غوښتنه کړې وه چې دلته د بکوا ولسوالۍ ته دې دوه راولي وزرا به وکړي، نو غنم ډېر زیات مرزونه کړي دي. غنم نه کوي فصل فیصده کې حتی چې لس فیصده غنم یې هم د سمندر ټوله مرض سره خراب کړي دي. په دې سره باندې دغه د اوبو غم یې وخوړل سي.
زه د هلمند ولایت په سنګین نو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ د ازادۍ راډیو ته دا خبر دی چې دغه زموږ سره په دغه اته میاشت ماشونه نه دي راکول شوي. زه غواړم چې دغه زموږ غږ تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي چې د زموږ ماشینه راته راکړي او د زموږ مشکل حل کړي. سلام علیکم.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپورو چارواکو څخه هیله کیږي چې دغه د نظامي شهیدانو کوم د پیسو سوتینام د کن پاره کې دغه غرفي کمې دي او مرکزونه کم دي او نفر زیات دي. به درک ترش دا بل خروزه ده. خلک هم ډیر به خرچ دي او ډیر زوبل دي. موږ دا غواړو د افغانستان لوړپورو چارواکو نه چې دغه د وکیلانو کوم وسیقي هغه تذکيري په لاس دي، تورنیکیټي تذکيري په لاس دي او د وارثو په تذکيرو کې مشکل دغه د چرش ډیر ده. خدای دې وکړي چې موږ ته دغه د وکیلانو په تذکیرو باندې د څه کال اواله وکړي د نظامي شهیدانو او دانګه د پاره به موږ سره انشاءالله تورنیکیټي تذکیرې د ټولو په لاس وي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو کچیر تاسو غواړئ چې د ورځې په تودو پیښو د غراز د خپل سیمو پستونزو مو نظرونه له ازادي رادیو سره شریک کړئ، نو تاسو هم لکه د دغو اوریدونکو په څیر زموږ پیغام ثبتون کې ماشین ته زنګ وهي او خپل غږونه مو پریږدئ. د دغه ماشین شمیرې دي 0 0 4 6 6 0 بل کورنۍ شمیره ده 0 0 2 3 6 8 1. وړاندې درته په خپرونه کې نور بس دی د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې چې له کابنیزم همکاران وړاندې کیږي د ښځو په اړوند مسایلو خبرې کیږي. تاسو کولی شئ واورئ، خو اوس 12:30 بجې شوې. په موکړې لنډو خبرونو ته صفی الله ستانکزی در اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر نږدې دوه اونۍ د طالبانو په بریدونو کې 3 افغان ملکیان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. دا خبره د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په کابل کې رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي طالبانو د حمل له 15 د ساور تر 15 چې نن د 15 ځانمرګي بریدونه او 2 بیلابیلې چاودنې کړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې 28 وسلوال طالبان وژلي دي. د دې وزارت په یوې اعلامیه کې راغلي کمانډوز واکونو پرون د هوایي ځواک په ملاتړ د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو مرکز برید کړی. په بغداد کې د کرونا ویروس لپاره په ځانګړي روغتون کې د چاودنې له امله د مړو شمیر 8 او د ټپیانو 6 ته پورته شوی. چاودنه شنبه ماښام د اکسیجن د یوې ډبې له امله وشوه چې وروسته د یو سخت اور د پیل لامل هم شوه. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې لاکډاون یا ښاربندي د یوې بلې اونۍ په مخه وغځول شوه. د نوې ډیلی اعلی وزیر اروند کجریوال نن اعلان کړی چې نوی لاکډاون به د مې تر 3 جاري پاتې وي، ځکه په پلازمینه کې د کرونا له امله د مړو شمیر اوج ته رسېدلی. په هند کې چې ټول نفوس 1.3 میلیارد ته رسېږي، څه باندې 14 میلیونه وګړي په کرونا اخته دي. د البانیا وګړي نن د دغه هیواد په عمومي انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په دې انتخاباتو کې د کیڼ اړخي ګوند څخه صدر اعظم ایدی راما له مخالف رهبر سره چې د ډیموکرات ګوندې سیالي کوي. او نن د نړۍ غوره فلمونو ته د اوسکار یا اکاډمي اواردونو مراسم په لاس انجلس ښار کې ترسره کیږي. د اوسکار مراسم 2 میاشتې ځنډیدلی وو.
له دې سره د دغه خبری خپرونې خبری توکي پای ته ورسېدل. ورځو د کابل سټوډیو ته. د هغه ځاینه مو همکاران تاسو ته نور بس دی پروګرام لري.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدین. با تعیین زمان برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان و همزمان با تغییر در بازار خرید و فروش در کشور، کاروبار و تجارت زنای افغان هم از این وضعیت متاثر شده و در خرید و فروش تولیدات آنها کاهش به وجود آمده. افغان میرمن وی پورستی و کلونو که در دوی پلاس تولیچی و توکو پا افغانستان او به هر که خ بازار درلود او دوی وطوانی دلچی پا همده اوائدو سر نسبی خودکفایی تورسیگی او د خپلو تولیداتو کچل وړه کړي. خو په نړۍ کې د کرونا وایروس لخپریدو او د سوداګرۍ په برخه کې د محدودیتونو لرمنځته کېدو سره د دوی کاروبار هم متاثر شو. دا چې له کوروناي محدودیتونو ورهاخوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان د ښځو په تجارت او کاروبار څاغیز کړی. د نن ورځې په نور بس خبرونه کې په همدې موضوع له خپلو میلمنو طیبه مشال د ښځو د توانمندسازۍ او مشارکت موسسې له رئیس او ملالۍ ستانکزۍ د افغانستان د پیاوړتیا ګوند له رئیس سره غږیږو. اغلی مشعل بوروس تر خبرونې سره یوځای شي. لومړی خبرونه له اغلی ملالۍ ستانکزۍ سره پیلو. اغلی ستانکزۍ خبرونې ته ښه راغلاست. بلې ډېره مننه. تاسو نه لږ موقعیت مناسب ځای انتخاب کوي چې غږ ماته مناسب راشي، زه به خپله پوښتنه هم پیل کړم. ستاسو د لیدلو سترګو لیدلی حال څه دی؟ په افغانستان کې ښځې خصوصا د بهرنیو ځواکونو د وتلو په وړاندې له څه ډول یو وضعیت یا سره مخ دي او غبرګون یې څه دی؟
د ښځو ښځې خو بېچارهګان خو همېشه د استثمار لاندې وي په افغانستان کې. دغه اوس چې لږ خپل استقلالیت حاصل کړی دی او 10% یا 12% هغه کې اوس دغه د بهرنیو وطنه ویلې چې امریکایانو یعنې وطنه یو څه اغېزه کړې ده په بازار کې هم او د ښځو په مورال کې هم ځکه چې څنګه چې مونږ ته هغه سره کارخه هغه دی چې طالبان لکه پخوا په شان راشي او دلته بیا حاکم شي، بیا نو مونږ تقریبا تاسو ته معلوم چې په دا دنیا ته معلوم ده چې څلوېښت فیصده ښځې کوندې دي په افغانستان کښې، او خپله کار کوي، خپله زیار باسي او خپل اولادونه ساتي. او که چېرته داسې سره جوړه روغ هم نه شي او صلح را نه شي، مونږ ته دا غټه سره کرښه ده چې طالبان راشي لکه پخوا غوندې مونږ نه خپل استقلالیت واخلي. او څه نه څه د دوی کوم اعلان چې کړی دی چې مونږ وځو د دغه وطن نه، افغانستان نه وځو، دوی په خپله همدغه د مجاهدین د دوی د مکتب نه فارغ شوی دی، او که طالب ده هم چنان د دوی د مکتب نه، یعنی پاکستان د مکتب نه فارغ شوی، هغوی هم خو بیا هم دا مجاهدین چې اوس په دغه کښې دي، په دولت کښې دي، هغوونه یو څه نه څه شوي دي لکه پخوا نه. خو طالبان هغه سخت دریز خلک دي چې ښځو ته بېخي ونډه نه ورکوي، او کار ته رغو چې رئیس جمهور غني راغلی دی نو ښځو ته ډېر زیاته ونډې ورکړې دي، هر چیرې وظیفې مثال دی که خبرې دوی ته ډېر استقلالیت.
بلې اغلې سنګزۍ، که په سوداګرۍ برخې باندې راشو، ښځې تر کوم حده د پرمختګ شوی دی د ښځو د سوداګرۍ په برخه کې؟ او ولې داسې فکر کېږي چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به حتی په سوداګرۍ د ښځو په سوداګرۍ باندې هم تاثیرات پرېوځي؟
همدغې ته راتلم، همدغه استقلالیت چې مونږ ته راکړ شوي ده اوس دغه د خارجیانو وطنه یو څه نه څه د خلکو اندېښنه یې ډېره کړې ده چې بیا هم همغې خبرې ته راځو چې طالبان بیا رانیشي او مشکلات ډېر شي، خلک همدا اوس ډېر فقر لاندې تقریبا نوي فیصده افغانستان د فقر لاندې کار کوي، او دلته څلوېښت فیصده ښځې خودکفا شوي وو کارونه. او زه خپله دغه ده یو دغه لرم، یو فابریکه لرم د کالیو ګنډلو، افغاني کالیو چې زه بهر ته یاستم. یو خو د کرونا وایرس مسله وه چې پروازونه نه وو، دا اوس چې لږ پروازونه سم شوي دي او کارونه د اعلان چې اوس بېخي بازارونه همداسې، یعنی بېخي هېڅ نشته، بازار نشته ده. او افغانستان کښې هم مونږ کار کوو، خلک فرمایشونه یې راکوو، هغه کښېم ډېر یعنی دغه راغلی دی، کمی راغلی دی، مونږ نه شو کولی چې هغه خپل سوداګریز کارونه مخکې نیسو او خود کفا شو او خپل دغه.
بله، تاسو بله تاسو ویلي اغلی سانګزي چې تاسو په خپل هم کاروبار لري، سوداګري کوي او د کابل کالیو یو شرکت لري، نو په دې کې اتمن تاسو سره ښځې هم کار کوي چې دوی مصروفه دي هلته، د دوی اندېښنې څه دي تاسو د کار د پیکه کېدو په اړه؟
والا ټول دغه پرونه مونږ یو جلسه درلودله تقریبا د ما سره دوه سوه ښځې دي چې زه دغه کار مې شروع کړی، دغه کونډو ښځو دپاره یو څه نه څه پیسې دوی ته ورکوم، د ما خپله تجارت هم مخکې ځي، اوس په ټپه درېدلې ده. د ما هم دا څه مالونه چې جوړ کړي وو دغه نه میاشتې لس میاشتې، یعنی یو کال څه ده د کرونا وایرس نه، چې تر اوسه پورې بهر ته نه دی تللی او په افغانستان کښې بازار نه لري دومره، هر څوک کولی شي چې ځان ته یو کمی سروانی کالي جوړ کړي، خو زمونږ دغه تجارت بهر 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 کښې وو، لندن و فرانسه و جرمني و بلجیم و دغه شپږ وو دغه کښې وو بهرني هېوادو کښې وو، چې هغه اوس هغوی وایي چې زمونږ دوکانونه تړل شوي دي، وایرس د کرونا ده. او دو خواته چې په مونږ خپله بازارو کښې یو څه نه څه کوو، هغه هم اوس د امریکایان چې دا خبره شوې ده چې دوی وځي، خلک علاقمند نه دي چې کالي واخلي، خلک علاقمند نه دي چې ورته ګوره. مونږ باندې دوکانونه هم کرایه تپ شوې ده، د فابریکې کرایه هم، برقون برق هم ښه ډېر قیمت ته راځي، مونږ ته مشکلات لرو، ډېر مشکلاتو سره مخ شوي یاستو.
تاسو وویل چې ستاسو ډېره سوداګري بهر ده او بهر ته خپل کالي لېږئ، نو اندېښنه د څه ده چې بهرنیان وځي له افغانستان نه؟ په څه برخه کښې تاسو خو دلته بازارونه ډېر محدود دي، په افغانستان کښې ډېر تولیدات ستاسو بهر ته ځي؟
یو خو دا ده چې تاسو ته پته ده چې روان جنګونه ډېر شوي دي، او تقریبا د مونږ ډار د هغې نه ده چې بیا طالبان رانیشي، بیا هغه سر هوایی بندیزونه په مونږ باندې ولګېږي او دوی خو ښځو ته ونډه نه ورکوي. که ونډه ورنه کړي نړیوال دوی په رسمیت بیخي پېژني نه. بیا مسې شو لکه پخوا په شان کې نو پنځه اویا هم یا شپږ اویا هم هغه ته بیا همغه بدبختۍ ته به روان یو او په دې مو ډېره اندېښنه ده. مونږ غواړو چې ټول افغانان د نظام ملاتړ وکړي او خپل نظام پرې نه دي چې ړنګ شي نو داسې نه شي چې بیا اخت ته لاړ شو. غواړو چې مخ ته لاړ شو.
بله ډېره مننه غلی سنګ. زه تاسو ته بېرته راګرځو. زه به د خپرونې شمېرې له اورېدونکو سره شریکې کړم. دوی کولی شي د دې شمېرو څخه په استفادې له خپرونې سره اړیکه ونیسي او خپلې پوښتنې د خپرونې له میلمنو څخه مطرح کړي. د خپرونې شمېرې دي 0-2-22-55. بله شمېره ده 0-9-90-40-45. شنوندهی عزیز، شما میتونین با استفاده از شماره با برنامه به تماس شوین و سوالاتن را از مهمانان برنامه بپرسین. موضوع امروز برنامه است تاثیرات ناگوار اعلان خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر تجارت و کاروبار زنان در افغانستان. شماره تماس به برنامه 0-700-82-27-55. شماره بعدی است 0-799-20-35-40. بله میتونین با استفاده از می شماره با ما به تماس شوین. بله یک شنونده داریم، میشنویم مناکی هستن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله بفرمایین. بله بفرمایین، کی هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
بله گران همکار.
بله سلام
علیکم و رحمت الله و برکات.
بله مننه قاری صاحب، خبرون تخیر اغلاس میروانی.
تشکر. سلام علیکم تاسو باندې کوم تاسو دواړو ملمنو ته. وطن ګران همکار، په افغانستان کې د شو حالت راغلی دی. یو خدای جنگ په خپل لوی ویروس دی چې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې اغیزه کړی ده. بل فقر اقتصادي دی نه امنی ده، او بل د کرونا مرض دی چې د پروس کال راهیسې چې د افغانستان خلک یې سره جلا کړي دي. نو خبره دا ده چې لوی خشونت چې زموږ سره دی، تاسو ګورئ چې پروژه مبارکه کې جهانیان ګلان بویوي، اما موږ افغانان وینې بویوي. تر اوسه زموږ د افغانانو تر پزو په وینو بوی راځي. نو په دې شي حالت کې به یو ښځه یا د نر زمانه څوک نه شي کولی، نو ښځه به څنګه تجارت مخته وړي؟ کاروبار نشته، خصوصا زموږ د ښځو و صنایع لاسي صنایعو ته د دوی تولیداتو ته بازار یادي نه ده سوې د نامې له امله. خاصه مېرمنې ځینې پوښتنه دا ده، دا د دوی تجارت چې دی، د دوی بزنس چې دی، د دوی کاروبار چې دی، دا تر هغه په کابل کې اوسي او که د نورو ولایتونو پورې هم شته.
ډېره مننه قاري صاحب. بله مننه. بله بل اورېدونکی راخلو، څوک دي او کوم څه اړیکه نیولې؟ مشخصا خپل پښتنه د خپرونې موضوع په اړه وکړئ، مهرباني وکړئ. بله السلام علیکم. بله زما غږ اورئ؟ مهرباني. بله
متاسفم.
بله صدای رادیوتون اگر پخش کنین و صدای مرا از طریق تلفن بشنوین بفرمایین.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بخیر اغلی خبرونی ته مهرباني. څوک یاستین؟
مننه جوړ وسه ژوند د غالم زیر احمد زندانی مدني فعال د کندهار سره.
بله مهرباني.
مننه چې زموږ په وطن کې د سولې او د جګړې په اړه.
بله بلی خوزمنگ خبرونی موضوعن د خزو د سوداګری په اړه ده چې په دې برخه کې دوی اندېښنې لري چې دوی سوداګری به محدود شي یا وسم لستون سره مخ دي. که په دې برخه کې پښتنه لري مهرباني پښتنه وکړي.
بالکل پښتنه په خنډه چې د کم رئیسب چې دوی ته جوازن اور کې چې دوی په زیاله باندې سوداګری کې هغه د عدلي رئیسب د لو عدلي پر رئیسب کې جواز اخیستل مشکلات طبي حالت وخت په کابل کې ورته چیری بیا چې هغه کم دغه ورکې امتیاز ورکې عدلیه رئیس بېرته هغه نه ورسره منل کېږي. تجارتي پاسپورټ نشته کولی چې دوی په آزاده توګه باندې د بهرنیو وعدو سره راکړه ورکړه وکړي. دا په کندهار کې دلته معلومېږي سوداګري دا نور کلیوالي ښځو ته کالي ورکول چې هغو بور جوړول خو اقتصاد یا د دوی کالي به نه خرڅ جنرانی ولا وتا وګر خپل تجارت
پر میمون دغه
عدلی په وزارت کې کوم سانتیاګو د پاره برابر کړی ده.
ډیر مننه ژوندی اوسئ له اړیکو څخه مننه. بلې اغلی سانکزی که د قاري صاحب پوښتنې ته راشو زمونږ نن د ورور ټوکو ته به هم اشاره وکړو. د تجارت په برخه کې دوی وایي چې په کابل تنها تاسو کاروبار په کابل کې دی که په ولایتو کې هم د مجموع کې البته که د امید په وضعیت باندې وغږیږو چې د ښځو تجارت ته ډېر په کابل کې محدود شوی که ولایتو کې هم دی؟
ولې په کابل کې هم زمونږ په ولایت کې نه لرو اوسه نمائندګي غرم نه لرو ځکه چې موږ خپله دغه شپږ یوه دو ته رسېږي نه شو کولی ځکه چې دومره اجازه نه لرو خو یو څه نه څه کوو نه شو کولی. همدا اوس تقریبا کالي مسه راغلی دی د بهرنیو هیوادونه فرمایش خپل افغانان دي چې اخلي بیا درمنان هم اخلي داسه دی چې نه اخلي خو په هغه کښې مونږ هېڅه ډېر څه انسان بیا ولایتو ته کله کولی شو. ولایتونه چې دي ښځې شته دي هلته هغه لري فابریکې لري مثلا ټولنې لري هر څه لري کار کولی شي.
نو دلته خو ستونزې ډېرې متاسفانه ولایتو کې هم دي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې تاسو د دې کاروبار نه ښځې هم ګټه اخلي او هغه ښځې چې اقتصادي مشکلات لري په دې کاروبار کې تاسو سره ښکېل دي. نو په ولایت کې متاسفانه دا ستونزه ډېره جدي ده. آیا تاسو ولې هلته پام نه دی کړی؟
مونږ خو پام کړی دی. هغه اقتصادي یعنی اقتصاد مو کمزوری دی داسې اقتصاد مو مثلا کمزوری نه وي یا کوم پروژه یې دولت د خوانه ورکول شي مونږ کولی شو چې هغه مخکې اوسي. خو دا ډېر بودیجه غواړي. حد اقل په دا ټول ولایتونو کښې مونږ یا ولسوالیګانو کښې اکثره خوانه خواهش کوي چې ولسوالۍ شینوار ولسوالۍ شپږ ولسوالۍ بهتره دي. زموږ خو ګوند خلک دي ډېر کوټې بېچاره غریب پکښې ده. د ما ګوند ټول د توده خلکو نه جوړ شوې ده، غریب خلکو نه جوړه شوې ده. د دې دپاره باید زه د دوی سره مرسته وکړم. خو بیا هم تا شینوار ولسوالۍ ما ته وایي چې دلته هم ته د کارخانه دې جوړه کړه، اما هغه بودیجه نه لرو. مثال د خبرې چې مونږ دغه کړو.
ډېره مننه اغلی سنګ،
ټول ضایف. بلې
بلې، تاسو نه مننه. بلې، خانم طیبه مشعل رئیس موسسه توانمندسازی و مشارکت زنان به برنامه وصل شدن. خانم مشعل به برنامه خوش آمدین.
بله
به برنامه خوش آمدین خانم مشعل. بله، ضمناً من میخوایم سوال خودم مطرح کنم و در رابطه به ای که وضعیت شما با خانم ها زنان در تماس هستین، با خصوصا با زنان تجارت پیشه.
بله
بله، دید از اینا به آینده کارشان در افغانستان چگونه از با تحولات که به وجود آمده در اخیر؟ بله بفرمایین. بله، در رابطه با دید زنان تجارت پیشه در افغانستان، در رابطه با ایندی کارشان در افغانستان، با تحولات و رویدادهایی که در این اواخر به وجود آمده، خصوصا اعلان خروج نیروهای خارجی از افغانستان.
بله، متاسفانه که خانمایی که در بخش تجارت کار میکنن، خب همگی معلوم است، اگر چه متاسفانه در مجموع کل مردم آسیب میبینه از نگاه روانی، از نگاه کاروبار، از نگاه همه چیز. اما متاسفانه که خانمایی که در بخش تجارت کار میکنن از وضعیت فعلی، از وضعیت امنیتی سیاسی خیلی نگران هستن که مبادا خدای نخواسته کدام وضعیتی بیایه که زحمتی انجام، تکلیفی که کشیدن، تجارتی که دارن، کاروباری که دارن، خدای نخواسته به سقوط مواجه نشوند.
درست. این نگرانی از چی سرچشمه میگیره خانم مشعل؟
این نگرانی از وضعیت سیاسی، از وضعیت امنیتی، وضعیتی که ما شما شاهد هستیم که در جریان است که ما با چی وضعیت زندگی میکنیم، بخصوص با خانما. خب بسیار یک شرایط ناهنجار، یک شرایط بسیار متاثر کننده است، بسیار مشکل است که برای خانمایی که تجارت میکنن به این وضعیت کار میکنن که هم در حراس از نبودی امنیت، نبودی وضعیت سیاسی، وضعیت سیاسی گپا بسیار تاثیرات منفی میکنه سر روان و سر کاروبار خانما. در مجموع سر کاروبار همه ای ملت افغانستان و باز از خانما به نظر من آسیب پذیرتر نسبت به مرد است.
درست. اگر از موضوع امنیت بگذاریم خانم مشعل، در گذشته ادعا مبنی بر این بود که تعداد از زنان توانستند در بخش تجارت خودکفاشان و سرمایه کافی هم به دست بیارن به خاطر از اینکه تجارتشان دوام پیدا کنه. اگر چنین است، پس نگرانی از چی است از خروج نیروهای خارجی و کاهش کمک ها در این بخش؟
بله، بله بله دقیقا امی موضوع امنیت هم برمیگرده به می خروج نیروهای خارجی که متاسفانه به خاطر رفتن نیروهای خارجی و اینکه خدا نخواسته چی وضعیتی بعد از رفتن از یاد کشور می آید دقیقاً که تمام مردم افغانستان در ترس هست یعنی در تشویش هست باز خانمایی که یک مقدار پول خود تجارت مثلا سرمایه گذاری کردن و تجارت کردن اینا کاملا جگرخون متاثر هستن که خدای نخواسته مبادا بعد از رفتن نیروهای خارجی خدای نخواسته وضعیت طوری شود که زندگی زنها در خطر بفته در مجموع زندگی مردم افغانستان هم با مشکل مواجه میشه و خود خانما زیادتر
خب بیده. شما در این رابطه نگرانی هایتون را با حکومت در میان گذاشته نهادهایی که در این بخش مسئول هستن چقدر اینا اطمینان داده به شما از آینده کارتان؟
متاسفانه ما در با ارگان های امنیتی در تماس نیستیم اما از طریق رسانه ها و میدیا ما میشنویم همیشه با خبر هستیم میشنویم که اگرچه خوشبختانه اطمینان میتن مسئولین امنیتی که انشالله که هیچ مشکلی نیست شما تشویش نکنین حتی با مردم با در مجموع با مردم اطمینان میتن اما بازم یک نگرانی خود داره که خدای نخواسته نشه که مبادا کدام مشکل دیگه نشه و یا خدای نخواسته ما با گذشته بر نگردیم به تجربه‌ای که از حکومت دکتر سبی نجیب داریم که میگفتن که اگر خارجی ها براین اگر روس ها براین امنیت میشه اما متاسفانه بر علاوه که ما امنیت نشد در سخت‌ترین وضعیت زندگی مردم افغانستان روبرو شدن اما بازم امیدوار هستیم خداوند مهربان است که به او وضعیت نرسیم انشاءالله دیگه
خب به خاطر مجموع برای خاطر رفع مجموع این نگرانی ها شما نماینده ما شما نماینده هم از زنان داریم در ترکیب تیم هیئت مذاکره کننده افغانستان شما بله. چقدر نگرانی خود با اینا مطرح کردین که تا بتونین یک اطمینان در رابطه با آینده کارتان شما داشته باشین بله. پس از سال
بسیار ببخشید اگر چی ما بعضی جلساتی داشتیم اما خانم ها در مجموع نه تنها خانم های متشبس بلکه تمام خانم ها در حراس هستند در تشویش هستند ما جلسات گوناگونی در طریق هر نیادها و ارگانهایی که برای خانم ها کار میکنن داشتیم اونجا ما نظریات خود دادیم اگر چی ما احترامی همی تعداد کمی از خانمایی که در مذاکره اشتراک کردن احترامشان با واسیتی که احترامشان داریم اما ما باز هم راضی نیستیم به این کمیتی بسیار کم باید نمایندگی از زنها از هر ولایت یک نماینده در این نشست اشتراک میکردن تا میتونستن دردها و رنجها و کمبودیها و مشکلاتی که خانمها در هر ولایت دارن و در اونجا برای جانب مقابل برای گروه مقابل تشریح میکردن و میگفتن اما با اون هم یه گپ که نشده ما بازم احترامشان داریم میشه انشالله همین کمیتی کم بتونن نمایندگی از تمام زنهای افغانستان بکنن چی در کابل و چی در ولایت اما ما نظریات خود در جلساتی که میگیرن در ریمایی هایی که به خاطر زنا میگیرن در حمایت از زنا انشالله نظریات خود هر کدام خانما داشتن
درست بله با تشکر از شما خانم مشعل به شما برمیگردیم اغلی سنگزید سولی در مذاکرات پاره که در سیاسی بحث نیورتیر شو در خزو در کاروبار مسئله دیر مهمه در پدی برخه که چی دوی البته در کاروبار دوام تضمین شی او دوی دیبندی متعقنه شی پا رتلون که به در سولی مذاکرات در دوی پا کارونو بندی منفی اغیزه نکه یاو که وضعیت تغییر که یم دوی بخپل کاروبار تا دوام برکی پا دی برخه که تاسو لحکومت سر در افغانستان جمهوری افغانستان اسلامی جمهوریت له مذاکراتی پلاوی سره کله هم لیدلی یو پدی برخه کې مخبل اندیښنی غوښتنی شریکی کړی له وې سره
بل و مونږه د ریاست جمهوری د خسره لیدلی دی خسره مشاورینو سره دوی اطمینان ده کوي خو زه به دغه تاسو را دی د لارې نه ناری وکړم چې تاسو ښځو دومره مورال مصرفه کوئ او مونږه تاسو ته ولای شي واسه چې یو ښځه یو ماشوم دنیا ته راوړي هغه نه ډاکټر انجینیر جوړوي دا طالبان دي چا بچی دي دم بیا دي ښځو بچی دي نو مونږه باید په لوړ مورال سره خپل د حق نه دفاع وکړو د طالب په مخ کې د حکومت په مخ کې د خلکو په مخ کې چې هغه حق چې خدای راته را کړی ده مونږ هغه بهرني حق نه غواړو خدای راته را کړی ده چې
منگا تجارت کولای شو منگا معلمی کولای شو منگا ڈاکٹری کولای شو منگا باید اجازه ورکول شي او دا مبارزه کړي دا طالب حکومت امر شي
تروسه پوری چی خبری شیوی ترکومه یو حدا پوری څو ځله مذاکرات شوی دي څونه د اطمینان تاسو ترلاسه کړی چې تاسو څونه امیدوار یاست البته اندی ته
زه خو همیشه امیدوار یو ځکه چې نو مې شیطان ده خو زه دا مذاکرات یو گیم بولم دا غلط مسله ده امریکایان منگا پخل منس کے پچان کے اسکیل کھلو اس وائی کے اوزی ہر حالات تکرار کی لا کر روسان چھپ منگا باندھے تحمل کر لا پلا وہ بنا نے تر منس کے وا چاہے دام دام تجربہ کری دا دا زلی یہ تو منگا نہ پری دو چھ پہ ہر حالات کی اور رکھ دیجیے او مجھے منگا حکومت ماشاء اللہ پیاوڑ آئی دے رہی تھی امر مم دا سے نر سڑائی دے چھ اما سے ڈری گی دے چانا ڈری گی نا او منگا سیدھے مورال موز دئی مگر ہاگا خلق نہیں دیا کا پکوانی سے ارا رات تنظیم نہ کا اور تبدیلی نہ ناقد پار والا لو نہ گل بدین پار والا لو نہ دے ربانی نہ دے بل نہ دے بل منگا ہم سے ڈری گی تو رات نہ دفاع کا ہوں کہ ہر چا پہ مقابل کی چیوی حتی دی امریکایان پہ مقابل کی دی پاکستان والا چی سر جیر سے تو پس منہ خلا خلا منگا چی گورو دا مشران تا چی پریشی دوی سکی شہید کی دیکھے دا کپلار شہید کی دیکھے دا اور شہید کی دیکھے دا دوئی تھی بری کی گی دی بے رو رکھے گی دوئی کنڈیان کی گی دی دوئی بہ معشمان یتیمان پاتی کیږي چې موږ حق دې موږ دفاع وکړو خپل دې بچو نه خپل زمونونه دې تاسو نه تاسو موږ ټول زمونه
بلې مننه
تاسو خو نشئ چې دې لای چې قرباني تاسو ورګی کار ژورنالیست شهید کیږي دې څه زوی دې تاسو شهید کیږي دې څه زوی دې مننه کوم تاسو نه
مننه افغانستان ګزې بلې خانم مشال در رابطه به آینده کاروبار در سالهای گذشته به قدر کافی در این بخش سرمایه‌گذاری هم شده تلاش هم شده و ظرفیت سازی هم شده در بخش ایجاد ظرفیت ها در میان زنان در بخش کاروبار و تجارت در این بخش امی ظرفیت ها چقدر میتونه به نظر شما که در نبود یک حمایت مالی و تکنیکی خارجی بتونن اینا همچنان به کارشان ادامه بدن و بتونن ظرفیت های تازی را تولید کنن به خاطر پایدار بودن کاروبار زنان؟
تشکر خانما. با در نظر داشتی هر نوع مشکلات امنیتی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و هر نوع مشکلاتی که در جامعه بوده در مقابلش مبارزه کردن، مقاومت کردن، کاروبار کردن، زحمت کشیدن و دستاوردهای بسیار خوبی هم دارن. انشاءالله ما امیدوار هستیم که با داشتن همچون تجربه ها و همچون زحمت هایی را که کشیدن انشاءالله رفتن نیروهای امنیتی تاثیرات منفی بالایشون نکنه. فقط اگر موضوعات امنیتی ما در موضوعات امنیتی مشکل نداشته باشیم انشاءالله با می سرمایه کوچکشون خانمای افغان میتونن تجربه دارن ظرفیت سازی شدن انشاءالله میتونن که از مثلا سرمایه کوچک بتونن برای جایگاهی برای یک جای بلندتری برسن و کار فعالیت کنن و ما در بمی امیدواری هستیم که شرایط طوری بیاید که نشه که خدای نخواسته دستاوردهای سه دهه خانما که با بسیار چالش ها و مشکلاتی که بعد از دست آوردن از دست انشاءالله امیدوار هستیم که نمیشن و مشکل مواجه نمیشن. اگر در صورتی که کدام مشکل بزرگ امنیتی روبرو نشوند انشاءالله که با می سرمایه کمشان میتونند پیش
دست کنند. چون بله چون تجارت یک مدل دو طرفه است. خواست شما از جامعه جهانی چی است تا بتونیم همین تجارت را رونق بدیم؟ چون پیشتر خانم ملاله استانگزه اشاره کردن که اینا هم یک کمپانی دارن که به خارج تولیداتشون را صادر میکنن. خب این نیاز به بازار داره. خواست شما از جامعه جهانی چی است به خاطر از اینکه ایجاد کنه فرصت های کار را و رونق تجارت زنان دادری بخش؟
خواست ما از جامعه جهانی، خواست تمام زنای افغانستان همیست که بر ما وعده دادن که ما از زنای افغانستان حمایت میکنیم. صداهای رسا دارن به خاطر در جهت حمایت از خانمای افغانستان. خواست ما همیست که با برآمدن نیروهای خارجی نه زنای افغانستان تنها نمانن، حمایت کنن، بازاریابی کنن تا زنایی که با بسیار مشکلات و چالش زیادی که سریپای استاد شدن اینا را تنها نمانن، دوستشان را حمایتشان کنن تا بتوانند که خانمای افغانستان خداوند ظرفیت سازی شوه. درست. اگر نیروهای نیروهایشان میبرن حداقل حمایت از حکومت ما کنن، از زنای ما کنن، از مردای ما کنن، ما را تنها نگذارن.
برای خانم طیبه مشعل، رئیس مؤسسه مشارکت و توانمندسازی زنان، او آقای ملاله سنگزی در افغانستان دو پیاورتی گوند رئیس تخدیر مننه چه پخپرانه که لمک سره برخوا وخسته. بله شنونده عزیزی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.